لس بجې شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازري رادیو په دې خبرونه کې چې عصمت څاروانې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، په راپورونو سربیره ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
افغان چارواکي په ننګرهار کې په توری څو و میاشتو کې د دولت شاوخوا درې نیم سوه وسلوال مخالفان مړه او ټپیان شوي دي. د هموري چې ناټو وایي د قاطع ملاتړ د ماموریت دوه سرتیري تېر ورځ په کندهار ولایت کې وژل شوي، او ایران وایي د دې هیواد ګڼ شمېر سرتیري د سوریې د حلب ښار په روانه جګړه کې وژل شوي دي. اوس هم پوره خبرونه ده. افغانستان په ختیس کې د 202 شمشاد زون قومندانی او د ننګرهار چارواکي وی په 1300 میاشتو کې په وو ولایتونو کې د دولت شاوخوا درې نیم سو وسلوال مخالفان مړه او ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی تیر ورځ په جلال آباد کې د امنیتي ارګانونو تر یوې غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل
د شمشاد 202 زون چې ولایتونه په تشکیل کې د دې زون په کچه دروار کال په ترڅ تقریبا نږدې درې نیم سو په شاوخوا کې وسلوال مخالفینو ته په وو ولایتونو کې مرګوب نه وکړي.
د شمشاد ځن قومندانی په ننګرهار، نورستان، لغمان، کونړ، پروان، کاپیسا او پنچیر کې فعالیت لري. خغلی خوګیانی د یو شمیر لویدیځو رسنیو د راپورونو رد کړل چې ګواکې القاعده او داعش په ختیځ او په ځنګړي ډول په ننګرهار کې جدي خطر پېښ کړی دی. ناټو وایي د قاتم ملاتړ د ماموریت دوه سرتیري تېر ورځ په کندهار ولایت کې وژل شوي دي. ناټو وایي دوه کسانو چې د افغان سرتیرو یونیفارم یې اغوستی و په ANDSF یا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پوځي اډه کې پر دغو سرتیرو ډزې وکړې. د ناټو ځواکونو په ځوابي ډزو کې دواړه برید کوونکي وژلې دي. د ناټو په اعلامیه کې د وژل شویو سرتیرو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو اسوسییټډ پریس اژانس د رومانیا د دفاع د وزارت په حواله وایي وژل شوي سرتیري د دې هیواد دی او په برید کې یو بل رومانیایي سرتیری ټپي شوی دی. په کندهار کې د ملي اردو لخوا په یو لړ عملیاتو کې شپاړس وسلوال مخالفان وژل شوي دي. په کندهار کې د 215 اتل قولي اردو مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي دا مخالفین په میوند ولسوالۍ کې وژل شوي او اووه تنه نورې ژوبل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او وروسته خبر دا چې په هرات کې په تیر یو میاشت کې د ترورونو د لړۍ لپراخېدو وروسته د دې ولایت امنیې قومندانۍ د څلورو امنیتي تدابیرو خبره کوي. جنرال عبدالمحمد روزي، جنرال عبدالمجید روزي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ترورونو د مخنیوي لپاره نوي امنیتي تدابیر لسره نن عملي کیږي. هرات ښار کې پر یو موټر دوه کسان ګرځېدای نشي. بیا اسناد او موټرونه او هغه وسایط چې تورې کې لري تګ راتګ نشي کولای. مشکوک کسان هم په ښار کې د تګ راتګ اجازه نه لري. وسلوال کس که د نیولو پر مهال مقاومت کوي وژل کیږي، او که مقاومت نه کوي نو قانون ته سپارل کیږي. د هرات امنی قومندان تر دې سرګندونو لږه شیبه وړاندې د هرات ښار په څلورمه ناحیه کې د سکینې په نامه یو 55 کلنه میرمن د امنی قومندانۍ د سلاکار کور ته نږدې په ډزو وژل شوه. د هرات امنی قومندانۍ ویان عبدالرؤف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکي تښتېدلی او امنیتي ځواکونه د هغوی په لټه کې دي. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه: یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، د سعودي او ریال 13 افغانۍ 14 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 55 پوله، زر پاکستانی کلدار 650 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 19 افغانۍ 10 پوله. بیا هم خرغلی: ایران وایي د دې هیواد ګڼ شمیر سرتیري د سوریې د حلب ښار په روانه جګړه کې وژل شوي دي. فارس خبري اژانس د سپاهي پاسداران انقلاب دی او چارواکي په حواله وایي 14 ایرانی پوځي سلاکاران وژل شوي او 21 نور ژوبل دي. د سوریې د حلب ښار په جګړه کې تر اوسه لسګونه کسان چې ویل کیږي زیاتره ملکیان دي وژل شوي دي. که څه هم د رواني اونۍ په سر کې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب په حلب کې اوربند شو، خو په دې وروستیو ورځو کې د دې ښار په څنډو کې په ځانګړي ډول جنوبي برخه کې جګړو زور اخیستی دی. نامعلومو وسلوالو په مصر کې د یو افسر په شمول اته پولیسو وژل. تر اوسه پورې د دی پی خې چې د قاهرې د جنوب په 15 کیلومتره کې وشوه مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. له 2013 میلادي کال څخه چې ال سی سی په مصر کې د دغه هیواد منتخب ولسمشر محمد مرسی پرځولی، په مصر کې په سلګونو پولیس او پوځیان د وسلوالو په حملو کې وژل شوي دي. درې هسپانیایي ژورنالیستان چې تیر کال په سوریه کې برمته شوي ول خوش شول. د هسپانیې د حکومت پوځ د پوځ یو ویاند وویل دغه هیواد د صدر اعظم سرپرست مرستیالي سوریا ساینس دی سانتیماریا پرون شنبه د ټلیفون لارې له خوش شوي خبریالانو سره خبرې هم کړې. تر اوسه پورې په دې اړه معلومات نشته چې دا کسان څنګه خوش شوي. خو د هسپانیا الپایس ورځپاڼې لیکلي چې دا خبریالان اوس په ترکیه کې دي. د پولند په مرکز ورسا کې پرون لږونو زرو کسانو د هیواد د هیلاسي حکومت د سیاستوال په وړاندې مظاهره وکړه. د 1989 میلادي کال را پدی خو هغه وخت د پولند له پخوانی شوروي اتحاد جلا کېده په دې هیواد کې تر ټولو ستره مظاهره بلل شوې. اعتراض کوونکو حکومت د دیموکراسي په کمزور کولو او اروپایي ټولنه کې د هیواد غړیتوب ته د خطر په پیښولو تورن کړ. د ورسا خاروال ویل د شنبه ورځې په دې مظاهره کې شاوخوا 40 زرو کسانو برخه اخیستې وه. د مظاهرو په لړ کې د همورې چې زرګونو کسانو تیر ورځ د جرمني پایتخت برلین کې د کډوالو په اړه د صدر اعظم انګلا مرکل د پالیسي په ملاتړ او د هغې پر ضد اعتراض وکړ. پولیس وایي 1000 کسانو په دې اعتراضونو کې برخه واخیسته. د جرمني خبري اژانس وایي د خلاصي سخت دریزه ګوند یوازې 1000 کسانو د کډوالو په اړه د انګلا مرکل د پالیسي پر ضد مظاهره وکړه او شاوخوا 6000 کسانو بیا د نجات پالنې او کډوالو څخه د ویرې پر ضد اعتراض کې ګډون وکړ. د دې اعتراضونو د امنیت او د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره خو ول سوا پولیس د برلین په مختلفو برخو کې ګمارل شوی وو. په تیره یو میلادي کال کې شاوخوا 1 میلیون او 3 کډوال او پناهغښتون کې جرمني ته رسیدلی دي. او روسي خبر دا چې کاناډایي چارواکي د فورت مکمری سیمه اوسیدونکو نورو سیمو ته انتقالوي. دا سیمه پروانونه کې د پراخ اور لګیدنې په نتیجه کې د پراخ مالی زیان شاهده و. د پوز او پولیسو په حضور کې تر اوسه لدی سیمه څخه 2500 موټرو کې شاوخوا 2000 کسان نورو سیمو ته وړل شوې دي. په فورت مکمری کې د اور لګیدو راپدی خاطر اوسه 8000 کسان لدی سیمه وتل دي. د اور لمبو په دې سیمه کې 14000 کورونه او نور تاسیسات لمنځه وړي دي. دا د سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو د روان خبرونه په دوام کې واوري. په هرات کې د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره لنن څخه یو لړ تدابیر عملي کیږي. د حزب اسلامي پلاوی اندیشنه شي چې د سولې په باب پریکړه به تخریب شي. د اقتصادي چارو متخصصان وایي د پروژو د مسیر پر سر اختلافات د اقتصادي پروژو خنډ کیږي.
هغه صورت کې ګونډن موږ سره نه د ریل په پټلۍ کې نه په کاسا په پروژه کې نه د ټاپي پروژه کې موږ سره مرګزاري کوي.
افغانستان له روسیې سره د اوږدمهالو همکاریو سند لاسلیک کوي. د ملکی هوایي چلند اداره وایي که پوروړي هوایي شرکتونه مالیه ورنکړي فعالیت به یې ودرول شي. د دې ترڅنګ ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام لرو. تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12:00 نیوي دوام کوي. په همدغه صفو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. مخکې تر دې چې لومړنی راپور واورو، له هلمند څخه تازه خبر دادی چې د لشکرګاه په لاس یا 15 کیلومتر کې د تریخ ناور په سیمه کې د طالبانو د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ سخت جګړه روانه ده. د شپه هم ویل کیږي چې د دوو ډلو ترمنځ، یعنی د ملا اختر محمد منصور او ملا رسول د پلویانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ملا رسول ډله ادعا کوي چې د تریخ ناور سیمه او د غراس د کاکریانو، اتګزو او برګزی سیمه له منصور ډلې څخه نیولې ده. همداراز ویل شوی دی چې په دې جګړه کې دوه قومونه برخه لري. یو قوم د یوې ډلې ملاتړ کوي او بل قوم د بلې ډلې. خو په سیمه کې واکمن قوم چې د ناوی نورزی دی شمیر زیات دی او دا ډله د مولا رسول ملګرتوب کوي او ځکه هم تر دې دمه لاس بریښ کاری شي خو خپلواک سرچینې د هیڅ خوا ادعا نشي تاییدولی او د مرجوب په اړه هم دقیق راپور نشته مشت ته د مولا رسول دلی کسانو خبر را کړی دی چې دوی په دې جګړه کې لاس برده او مخالف لوری له ډیرو سیمو څخه په شا تنبولی دی اما د منصور د ډلې له لوري تر اوسه پورې په دې اړه کوم خبر نه دی ترلاسه شوی کوشش کوو د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې په دې باب زیات معلومات درکړو اوس څو هرات چې امنیتي تدابیر پکې غوره شوي دي د هرات امنیه قمندان وایي په دې ولایت کې د جرمونو په ځانګړي ډول د ترورونو د مخنیوي لپاره سر لننه جدي تدابیر نیول کیږي دا په داسې حال کې ده چې پرون شنبه هم په هرات ښار کې نامعلومو وسلوالو یو میرمن په ډزو وبښله د هرات د ډاکټرانو ټولنه امنیتي ځواکونه بې کفایته ګڼي او خبرداري ورکوي چې د ښار د امنیت د ښه کېدو لپاره مدني حرکتونه کوي رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي
په هرات کې په تیره یوه میاشت کې د ترورونو د لړۍ لپاره خېدو وروسته د دې ولایت د امنیت قومندان د څلورو امنیتي تدابیرو خبره کوي جنرال عبدالمجید روزی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ترورونو د مخنیوي لپاره نوی امنیتی تدابیر سر لننه عمل کیږي
موټر سایکل دو نفره در شهر هرات گشت و گذار کرده نمیتونه یک موټر
بی اسناد دی وی په هرات خر کې پر یو موټر سایکل دوه کسان ګرځیدای نشي دوهم بی اسناد موټرونه او هغه وسه چې تور شی لري تګ را تک نشي کولای دریم مشکوک کسان هم په خر کې د تګ را تک اجازه نه لري څلورم وسلوال کس کدنیولو پر محل مقاومت کوي وشل کیږي به او که مقاومت نه کوي نو قانون ته سپارل کیږي د هرات د امنیت قومندان تر دې سرګندونو لږ شی بوډاندې د هرات خر په څلورمه نه هکې د سکینه پنامه یو 55 کلنه میرمن د امنیت قومندانۍ د سلاکار کورته نږدې په ډزو وشل شو د هرات د امنیت قومندانۍ وین عبدالرؤف احمدی ازادي راډیو ته ویل چې بریدکون کې تختیدلی او امنیتی ځواکونه د هغوی په لټه کې دي تیره جمعه یو ځوان سړی د هرات خر په ځله کې یو امنیتی پوستې ته نږدې وشل شو د هرات پولیسو ویل چې وشل شوی کس ایرانی او له اتلسو کلونو راهیسې دلته ژوند کو شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د هرات د استناف د څارنوالۍ رئیس سمیع الدین رحیم د نامعلومو وسلوالو لخوا چې په یو موټر کې سپاره و ووشل شو د امنیت قومندان عبدالمجید روزی وایي د دې وژنو تر شا طالبان ستونی پنجم یا مافیایی ډلې دي د نوموړي په خبره د اوازو چې ګواکې د بدل شوی هم د امنیت قومندانۍ په چارو کې ګډوډي رامنځته کړې ده خو د هرات د ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر نصر احمد مصدق بیا وایي چې امنیتي مقامات بې کفایته دي او ندي توانېدلي چې د ترورونو او نورو جرمونو مخه ونیسي نوموړي وایي دوی د دې وضعیت د بدلولو هڅه کوي او ښایي د همدې لپاره بیړنۍ لویه جرګه هم راوغواړي د هرات د ولی ویان وای په تیر یو میاشت کې په هرات کې اولس کسان ترور شوې دي کچا هم د هرات امنیتی چارواکي وی لسګونه کسانې د جرمونو په تور نیولې خو ورسته یو ترورونو په هرات کې مشت سوداګر ډاکټران د ټولنې نور مخکخ وګړي او په ټوله کې هراتیان زیات اندېښمن کړي دي
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې له روسیې سره د اوږدمهاله همکاریو تړون وروسته شوی یا نهایي شوی او ډیر ژر به لاسلیک شي د ولسمشر مرسیال وایند پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل چې له روسیې سره د هر اړخیزو همکاریو په دغه تړون د روسیې او افغانستان حکومتونو په ګډه کار کړی دی تفصیل د سفی الله ستانکزي په راپور کې واوري
د افغانستان جمهوریت ریاست وی له روسیې سره د اوږدمهاله همکاري تړون کې پوځي اقتصادي استخباراتي او د مخدره موادو پر ضد همکاري شامل دي د جمهوریت رئیس مرسیال ویاند د واخان مینپال د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان او روسیې د اوږدمهاله همکاري د تړون متن وروسته شوی او ډیر ژر لاسلیک کیږي خغلی مینپال وی په یو هر اړخیز تړون د افغانستان او روسیې د حکومتونو لخوا په ګډه کار شوی دی او ډیر ژر لاسلیک کیږي په دغه تړون کې پوځي اقتصادي او استخباراتي همکاري او د مخدره موادو پر ضد ګډه هڅه شامل دي.
مبارزه علیه تروریسم
نږدې دوونه مخکې په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی ل خپل هیواد وغوښتل چې د پوزي تړون د لاسلیک لپاره چمتووالی ونیسي او استخباراتي معلومات دي له بل سره بدل را بدل کړي. افغان حکومت په داسې حال کې له روسیې سره د اوږدمهاله همکاریو د تړون د لاسلیکولو لپاره د چمتووالي خبره کوي چې له دې مخکې د امریکا له متحده ایالتونو، برېټانیا، فرانسې، استرالیا او ناټو سره په سیاسي، امنیتي، فرهنګي او نورو برخو کې ورته تړونونه لاسلیک کړي دي. له بلې خوا د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان له روسیې سره د دغه هیواد پخوانیو همکاریو ته په کتو د تړون لاسلیک د افغانستان په ګټه بولي. د نړیوالو اړیکو یو کارپو عبدالصبر اریایی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې روسیا په سیمه کې یو پیاوړی هیواد دی او کولی شي په ښه توګه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو، په ځانګړې توګه په سیاسي او مالی برخو کې مرسته وکړي. د ویل ده چې په کابل کې د روسیې سفیر له امریکا سره د خپل هیواد د اړیکو خړپړ کېدو ته په اشاره ویلي چې له دې وروسته به په افغانستان کې له امریکا سره په ګډه کار نه کوي. د امریکا سفارت بیا څه وخت مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په ټول قطعیت سره روسیا هڅوي چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او امنیت په برخه کې خپل رول ولوبوي. خوانی رژیم دفاع وزیر او سیاستوال شاهنواز تڼۍ وای د یاد تړون د لاسلیک لپاره د امریکا او لویدیځو هیوادونو قانع کول مهم دي او کدا کارونه شي افغانستان به د داسې تړون د لاسلیک په برخه کې لستونزو سره مخ شي.
روسیه او افغانستان ترمنځ هغه وخت دغه معاهده او پریکړې په ښه توګه ترسره کیدای شي او بیا عملي کیدای شي چې د ناتو په خاص ډول په سر کې امریکا او روسانو دغه عمومي ګټې او ستراتیژیک اهداف په پام کې ونیول شي او د دوی تفاهم ترسره شي. د پراته ز فکر کوم چې د ماهیده امزا کول او بیا عملی کېدل ګران کار دی.
خغلی تړنی ټینګار وکړ چې افغانستان له نړۍ سره په خپل اړیکو کې توازن په پام کې وساتي نو د تړونونو لاسلیک د هیواد په ګټه دی. خو لدی وړاندې یو بل سیاسي کارپوه حاجی سید داوود لازم دی روډ سره په خبرو کې ویلی چې امریکا په افغانستان کې فزیکی حضور لري او روسیې ته اجازه نه ورکوي چې په مستقیم ډول د افغانستان په قضیو کې ځان دخیل کړي. صفی الله ستانګزه، ازادي رادیو کابل.
په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی وای انډیشنلری چې د سولې په برخه کې د حکومت او د دغه ګوند هڅې ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړي له ناکامۍ سره مخامخ وي. د حزب اسلامي د مرکزي پلاوی غړي امین کریم ازادي رادیو ته وویل چې کڅه هم د سولې خبرې ورستۍ نتیجې ته رسیدلې خو دوی لا هم په لاسلیک مطمئن او ډاډمن نه دي. په ډیاره یوسف خان ځدران راپور لري.
د حزب اسلامي مرک چپلاوی وای ډاډمن نه دي چې د سولې لپاره د حزب اسلامي هله د مقابل لوري د بریالیتوب تر هدا ورسوي. د دې پلاوی غړي محمد امین کریم د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل ځینې کړي د دې خبرو دورستي پریکړه لیک د لاسلیکې دوه مخنیوي کوي. خاغلی کریم وای چې د سولې لالي شورا سره په ټولو مواردو نتیجې تر رسیدلې او که دولت د زینو کړي تر فشار لاندې رانشي دا تفاهمنامه لاسلیکې دونکې ده.
موږ د سولې لالي شورا سره وروستۍ پریکړې ته رسیدلی یو خو هغه معلومات چې په غیر مستقیم ډول موږ ته را رسیږي داسې څرګندوي چې د امریکا له لوري ځینې جنګ غوښتونکي ډلې د سولې د راتګ او د تفاهمنامې د لاسلیک سره سخت مخالفت لري او موږ اندېښنه لرو چې خدای مکړه افغان حکومت له دې عمله کمزوری شي او ونشي کولای چې په کورنیو او بهرنیو جنګ غوښتونکو ډلو بریالی شي.
ښاغلی کریم په مشخصه توګه د دغو کړیو نمونه یاد نه کړل خو مخکې تر دې د سولې عالی شورا چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی داسې مخالفتونو ته موقع نه ورکوي. د حزب اسلامي د دغه غړي د معلوماتو له مخې په ټولو مواردو دواړه لوري نتیجې ته رسیدلې دي. له دې وړاندې اټکل کېده چې د شمشتو کیمپ په رالیږدېدو د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم په وتو او د حزب اسلامي زنداني غړو د دوسیو څېړل ممکن د دواړو لورو ترمنځ د خبرو د پرمختګ مخه ډپ کړي. د سولې عالي شورا که څه هم ځینې تخنیکي بحثونه پاتې ګڼي خوای چې په ټوله کې د تفاهمنامې د لاسلیک په وړاندې څه ممانعت نشته. د یاد شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل وروستیو پرمختګونو ته په کتو ویلی شي چې دا تفاهمنامه ډېر ژر د ګلبدین حکمتیار، افغان ولسمشر او د سولې عالی شورا د رئیس لخوا لاسلیک کیږي.
هغه څه چې موږ اټکل کوو قوي احتمال دا دی چې د همدې اونۍ په جریان کې که یو یا دوه غونډې وشي نو ټول مسایل به حل شي او د پریکړه لیک لاسلیک کیدل چمتو کیږي. داسې اختلافات نه دي پاتې چې د دې پروسې د پاتې کیدو سبب شي.
د روانو چارو څېړونکی میر سردار زدران وایي د ملي یووالي حکومت که د ملي ګټو ضد ځینو کړیو مخه ونه نیسي او د تل په څیر یوازې وخت تیر کړي کله به هم د روغې جوړې داسې زرینه موقع بیا ترلاسه نه کړي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. د ماشام له او بجو وروسته په همدغه سپو چې اوس ازادي رادیو پیری اوري د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. اوس په اسدالله لودین درته وای چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالبه او تبصرې تر ډیره له حزب اسلامي سره د سولې خبرو، د اساسي قانون د نقص په اړه اندېښنو او د توتا پروژې مخالفتونو ته ځانګړي کړي دي. سرخط ورسپانې له حزب اسلامي سره د سولې خبرو ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او دا سرلیک ورکړی چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې او له ستونزو ډکه لاره په مطلب کې راغلي. له حزب اسلامي سره د سولې خبرې پر مخ تللي خو د دغه ګوند سلګونه غړي په زندانونو کې دي او لا هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. د مطلب لیکوال ویلي حزب اسلامي د افغانستان د ستونزو یو برخه ده او داسې اټکل نه کیږي چې له سولې سره د دغه ډلې یو ځای کول دي په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راولي. د ورسپانې په باور د حکومت د نن یو شمېر هغه کړي چې په خوا د حزب اسلامي مخالفت کې جنګېدلې اوس هڅه کوي چې سولې ته د حزب اسلامي د راتګ مخه ونیسي. خو لیکوال ویلي باید د دا ډول هڅو مخه ونیول شي او د سولې خبرې موافقې ته ورسیږي. کابل پوسټ هم همدې موضوع ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې له حزب اسلامي سره خبرې لا هم په ګونګ حالات کې دي. په مطلب کې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوي دی وغړي محمد کریم امین په حواله لیکل شوی چې یو شمېر کړي نه غوړي د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ خبرې موافقې ته ورسیږي. همدې ورسپانې بیا د اساسي قانون د نقص په اړه د ازادۍ کور وروستي څېړنیز راپور ته اشاره کړې چې پکې ویل شوی د اساسي قانون یوازې دغه ماده نه ده نقص شوی چې کابل د افغانستان مرکز دی، خو پاته نورې ماده په یو ډول سره نقص شوې دي. ملي ارمان ورسپانې هم د اساسي قانون نقص ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د اساسي قانون ستر سرغړوونکی په ګوته شوی. په مطلب کې راغلي چې اساسي قانون په تیرو دیارلسو کلونو کې د ارګ د چارواکو، وزیرانو، موینانو او د ملي شورا د غړو لخوا نقص شوی دی. ملي پروژې او له ملي ستیج لوېدلې سیاستوال دا د وسا ورسپانې د سرمقالې سرلیک دی چې د توتا پروژې په اړه مخالفتونو ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې راغلي د افغان ولس لوی ستونزه دا ده چې ملي پروژو ته سمتي او قومي تمایلات پیدا کیږي او د حکومت دننه هم داسې ډلګۍ موجودې دي چې لویو څوکیو ته رسیدلي خو واړه او سمتي فکرونه لري.
د کابل ورسپانو ته کتنه و. د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک اداره وایي که چیرې یو شمېر هوایی شرکتونه خپل پورونه ورنه کړي فعالیتونه به یې ودرول شي. د دې ادارې مسؤولانو ازادي راډیو ته وویل د پورونو د نه ورکولو په صورت کې به د پوروړو شرکتونو له مسؤولانو سره قانوني چلند وکړي. په دې اړه ابراهیم صافی راپور لري.
د افغانستان د هوایی چلند ملکی اداروی د مالی وزارت سره د توافق لمخې د دولت دغه پوروړي شرکتونه کولی شي په دریو کلونو کې خپل پورونه ادا کړي. د دې ادارې د پلان او پالیسۍ مرستیال محمد قاسم وفایی د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل د پوروړو شرکتونو لپاره د یو ښه فرصت دی او کچیرې دغه هوایی شرکتونه خپل پور ورنه کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. د ښاغلي وفایی په خبره افق شرق، کامیار او صافی ایرویز هغه شرکتونه دي چې د سو کلونو راپدې خو د مالی د نه ورکولو لامل 15 ان تر 14 میلیونو ډالرو پورې له حکومت نه پوره وړي دي. د وی هغه پورونه چې د صافی او کامیار پر لوی شرکتونو دي دا په دې معنی نه ده چې دغه شرکتونه له مالیات ورکولو نه ډډه کوي. لا بل خو د افق شرق منوم شرکت باید د خپل زړو الوتکو په اړه لسرقه وروکړي. په هغه صورت کې چې دغه شرکتونه د مالیاتو د کړي په برخه کې بریالي نشي د افغانستان د هوایي چلند ملکی اداره مکلفه ده چې د دغه شرکتونو کارونه وڅنډوي او د حقوقي په وړاندې قانوني چلند وکړي. موږ هڅه وکړه چې له دولته د پوروړو هوایي شرکتونو له مسولینو سره خبرې وکړو خو هیڅ یو هم خبرو ته حاضر نشو. خو له دې وړاندې د صافی ایرویز د هوایي شرکت رئیس غلام حضرت صافی وال سټریټ جورنال تویلی کا حکومت له دوی سره همکاري ونکړي دغه شرکتونه بل مات سره مخ شي. له بل پلاوه د افق شرق په نوم د هوایي شرکت رئیس فهیم هاشمی له همدی ورسپانې سره په خبرو کې دغه شرکت د الوتکو د زړښت خبره به ځای غني. له دې ټولو سره سره د افغانستان د هوایي چلند خپلواک اداره وایي چې دغه شرکتونو د سو الوتکو فعالیتونه یې درولي او د افق شرق په نوم دغه هوایي شرکت رئیس ورسره هوکړه کړی چې نوې الوتکې به هیواد ته خارج کړي. خو د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون یو شمیر غړي بیا د هوایي شرکتونو لخوا د 1,600,000 ډالرو مالیات نه ورکول ډیر لوی پور نه ګڼي.
باز خیریه بنسټ چې له بې وزلو او معلولانو سره تل مرسته کوي، دا ځل په ننګرهار ولایت کې له معلولانو سره ویلچیرونه یا څرخڅوکۍ او د بایسکلو مرسته کړې ده. له ننګرهار د شاه محمود شینواري راپور واورئ.
په ننګرهار کې باز خیریه بنسټ له مازورانو سره د خپلو مرستو په دوام د شمې پورز پر 20 ښځینه او نارینه مازورانو ویلچیرې ویشلې. په ختیځ سیمه کې د مشل اړیو خبریال او د باز خیریه بنسټ مشر باز محمد عبید وایي دغه ویلچیرو د اخیستو لپاره یاد مرسته له 22 افغانانو راټوله کړې. نوموړی وایي اوس هم سره داسې مازوران په لیست کې پاتې دي چې هغوی د دغه ویلچیرو حقدار دي.
ویش تنانو ته مستحق تنانو ته چې په خپل خون شي ګرځیدلې ویلچیرې مورکی تر د وړاندې هم موږ 300 شپېته ویلچیرې توزیع کړي دي او دغه ما سره چې کوم لیست جمع دی په دې کې تقریبا تر 100 کسانو پورې نور هم ما سره مازورانو خپل نمونه ثبت کړي دي چې ویلچیرو ته اړتیا لري. نو زما هیله به هم د خپل افغانانو ورونو نه دا که په داخل کې وي که په خارج کې وي مرستې دی وکړي چې موږ دغه سیمې زوره قشر ته خدمت وکولای شو.
مدنی فعال ډاکټر اسد الله خالص وای د باز خیره بنسټ د غرازکار کارونه د دې سبب شول چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په نورو ولایتونو کې هم ورته د خیره کارونو لړۍ پراخه شوه. نو موري پر هغه افغانانو چې غواړي اړمنو کورنۍ سره مرسته وکړي غږ وکړ چې باز خیره بنسټ لاره دی خپل مرستې مستحق او اړمنو کورنۍ ته ورسي.
هغه چا چې د مرستو ادرسونه ته ورګدي او دغه دغه اعتماد ته ورګدي چې موږ په چا باور وکړو باز خیره بنسټ هغه یو بنسټ دی چې ستاسو مرستې به ماګه مستحق وړو خلکو ته ورسیږي. زه او زلبیګه کوم پټول هغه خواخوږو وطنوالو چې دغه خپل روزانه لګښتونه نه کوي سپما وکي د یو چا د ژوند بیړۍ پیروانیږي او څوک د کور د چاپیریال نه بیرون راوتې شي.
په ورته وخت کې د سینا په نامه شخصي طبي لابراتوار اعلان وکړ هغه اړمنی کورنۍ چې د باز خیره بنسټ لارې ورته معرفي کیږي دوی به یې معاینات په وړیا ډول ترسره کوي. باز خیره بنسټ له تیرو دریو کال راهیسې په ننګرهار کې د مازورو خلکو سره د ویلچیرو مرستې کوي چې دا لړۍ اوس نورو ولایتونو ته هم غځېدلې. د دې بنسټ د مسؤلینو په خبره له دې وړاندې په کونړ، لغمان او کابل ولایتونو کې هم پر لسګونو مازورانو ویلچیرې ویشلې دي.
د چارو یو شمیر کارپوهان وایي سترو ملي پروژو ته سیاسي بڼه ورکول به افغانستان د سیمې له سترو اقتصادي فرصتونو بې برخې کړي. یوه له دغو اقتصادي پروژو څخه چې په وروستیو کې د افغانستان په کچه بحثونه پارولې د افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته د ترکمنستان د 1500 ولټه برېښنا د لیشت پروژه ده. پر دغه مزي پرون شنبه د افغانستان په ولسي جرګه کې هم تاوده بحثونه وشول. په دې موضوع قاسم سولمل راپور چمتو کړی.
د اقتصادي چارو کارپوه عبدالقادر جیلانی وایي د ملي وحدت حکومت باید هڅه وکړي چې د افغانستان له لارې د تیریدونکو اقتصادي پروژو لپاره په ملي او سیمه ییزه کچه ملاتړ ترلاسه کړي. ښاغلی جیلانی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په افغانستان کې دننه د دغه ډول پروژو په وړاندې سیاسي خنډونه جوړیږي نو نړیوال به په دغه هیواد کې له پانګونې لاس واخلي.
په دغه پروژه کې موږ دومره مشکلات ولرو ونه شو کولای چې خپل ظرفیت وخیو چې موږ کولای شو چې بین دول پروژې په افغانستان کې تطبیق کو، نړیوال کومکونه جلب کو. په هغه صورت کې ګاونډیان موږ سره نه د ریل په پټلۍ کې، نه په د کاسا په پروژه کې، نه د ټاپي پروژه کې موږ سره مرګزاري کوي.
د اوبو انرژي وزارت وایي د فشنر په نوم کمپنۍ لومړی د مرکزي ولایتونو لاره د ترکمنستان د 1500 ولټه مزید تیرېدو لپاره ټاکلې وه چې وروسته بیا په 2013 کال کې د دغې پروژې د تمویلونکو په غوښتنه د سالنګ لاره غوره وګڼل سوه. د اوبو انرژي وزیر علي احمد عثماني تیرونی خبرلان ته وویل چې د ملي وحدت حکومت کابینه هم د سالنګ لارې د دغه مزي پر تیرېدو هوکړه کړې او په وینا یې د اوس لپاره د دغه لارې د بدلولو امکان نشته. خو د جمهور ریاست او اجرایي ریاست دویم مرستیالانو سرور دانش او محمد محقق پر دې پریکړې اعتراض څرګند کړی او د دغه پروژې پر لارې د بیا کتنې سپارښتنه کړې ده. اخو د شنبې پر ورځ د ولسي جرګې د استازو غلام حسین ناصري او عبدالرحیم ایوبي لخوا د دغه جرګې په عمومي غونډه کې د برښنا د دغه پروژې په تړاو زید او نقیز بحثونه وسول. خو د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی بیا دا اختلافات د خلکو په زیان وبلل.
موضوع پروژې ټوټاب در اجلاس دی وی د توتا پروژې په اړه موږ مخکینی غونډه کې هم بحثونه وکړل او ځنګړي کمیسیون ته مو دنده وسپارله چې د دې ستونزې په اړه له حکومت سره بحث وکړي او راپور یې موږ ته راوړي. په دې اړه هر ورځ بحث زموږ سره مرسته نشي کولی. دا د خلکو او افغانستان او بلاخره د دغې شورا د غړو په ګټه نه بولم. د افغانستان د برښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی بیا لازدی رډو سره خبرو کې ویل چې دوی په پام کې لري مرکزي ولایتونو ته هم دغه برښنا یو برخه ورسوي.
د لپاره چې متوازن انکشاف وشي د افغانستان حکومت په دې وپتل چې په عین زمان د پروژه به یو مسیر به کابل په مخ راشي او بل مسیر به د بامیان په مخ ځي چې 300 میګاوات برېښنا به مرکزي ولایت ته ورکول کیږي او پاتې نور به کابل ته انتقالیږي. دا د تخنیکی بحث دی، دا چې سیاسي اړول کیږي او دا چې قومي اړول کیږي په دې کې د افغانستان برېښنا شرکت هیڅ نظر هم نه لري.
شغلې توحیدی زیاتوي چې دا پروژه د توتاب نه بلکې و بل پروژه ده چې ل لاري د ترکمنستان 1500 ولټ برېښنا د افغانستان ل لاري پاکستان ته لیږدول کیږي.
ل دې سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسېدو. لاس پجاو ډیرش دقیقې شوې د خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه لرو او دغه راز 19 پروګرام ژوند په شیبو کې. خو اوس توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته چې صفی الله ستانګزی وړاندې کوي.
د کابل کندهار په لوی لار کې نن د غزنی په مقر ولسوالی کې د یوې ترافیکي پیښې له امله نه کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د مقر ولسوال وحید الله وایي چې دغه پیښه د یو 303 ډوله بس موټر او د ټانکر د تصادم له امله رامنځته شوې ده چې ټول مسافرین ملکیانو کې ده شي د دې پیښې مرګ ژوبله نور هم زیاتوي. د افغانستان په ختیځ کې د 202 شمشاد زون قومندانۍ او د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې په وو ولایتونو کې د دولت شاوخوا 3500 وسلوال مخالفان مړه او ټپي شوي دي. په کندهار کې د ملي اردو لخوا په یو لړ عملیاتو کې 14 وسلوال مخالفین په میوند ولسوالۍ کې وژل شوي دي. ایران وایي د دې هیواد ګڼ شمیر سرتیري د سوریې د حلب ښار پر روانه جګړه کې وژل شوي دي چې شمیر یې 1400 سلاکارانو او 1000 سرتیرو ته رسیږي. په مصر کې د یو افسر په شمول اته پولیس د قاهرې په جنوب 15 کیلومتره سیمه کې وژل شوې دي. او درې هسپانوي ژورنالیستان چې تیر کال سوریه کې برمته شي وو خوش شول.
تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري. لاس بجاو 2 دقیقې دي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د روان خبرونه په دوام کې له کندهار او مزار څخه په راپورونو سربیره ژوند په شیبو کې 19 پروګرام او د ژوند رنګونه هم لرو. لومړی زو کندهار ته. د کندهار په عینو مینه کې د ملي موزیم لپاره نوې ودانۍ جوړیږي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر د کندهار په عینو مینه کې د ملي موزیم لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو د بنسټ ډبره پرون په یو لړ مراسمو کې کېښوده. د اطلاعات او کلتور وزیر د موزیم ترڅنګ د یو ستر کتابتون د جوړولو پلان هم اعلان کړ. محمد صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه راپور لري.
د کندهار د ملي موزیم او کتابتون لپاره د غدواړي ودانۍ په عینو مینه کې جوړیږي. د دغه ودانۍ لپاره لس جریبه ځمکه د افکو نړیوالی کمپنۍ له لوري ورکول شوې چې 2 میلیونه ډالر لګښت لري. د افکو نړیوالی کمپنۍ رئیس هاشم کرزی وایي په کندهار کې د کتاب لوستلو، د فرهنګ، د عامولو او تاریخي اثارو د ښې ساتنې په هدف دا اقدام کړی. هغه وایي د افکو بنسټ د دا ډول نورو پروژو ملاتړ هم کوي.
نظر موږ د وزارت په سر کښینو، هر هغه شی چې زموږ په امکاناتو کې وي موږ به د دوی سره شریکو. دا زموږ تاسو ښار دی. هر څه چې زموږ تاسو په امکاناتو کې باید ترې غنو کړو او د دې ښارو پر جوړولو کې باید مشکر ده اشار وکړو.
د دغه ځمکې قباله د شنبې په ورځ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی ته وسپارل شوه. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی وایي د کتابتون او موزیم دواړي ودانۍ به تر راتلونکو 2 کلونو پورې جوړې شي. هغه له سوداګرو وغوښتل چې د دې ډول پروژو په عملي کولو کې له دولت سره همکاري وکړي.
چې دا پیغام یوازې د کندهار خلکو ته نه بلکې د ټولو ولایاتو خلکو ته دی چې هر شی تاسو باید د حکومت څخه ونه غواړي. په خپل دغه د افکو مؤسسه چې دا یو شخصي مؤسسه ده، دا یې په خپل همت باندې زموږ سره کومک وکړي. دا لا چې د ممزه کې راکړل نو په دې کې دا د دې نور مازی مرسته هم کوي. چې زموږ د کتابخانه ودار موزیم نقشه سترته ورسی. زه د کندهار د خلکو څخه خصوصا د اشتمونو خلکو څخه دا توقع لرم، دا انتظار لرم چې پرته له دې چې موږ ورته وایو، پرته له دې چې والي صاحب ورته وایي، پرته له دې چې رئیس صاحب اطلاعات فرهنګ ورته وایي، پرته له دې چې زه غوښتنه چې وکړم، دوی باید پخپله راشي او ووایي چې دا کتابخانه خو د سلهاوو کلونو آیندې دپاره ده، د دوی د لمسیانو، د کربوسیانو، د کوسیانو دپاره جوړېږي. نو په دې کې د ټولو فرهنګي، دیني او ملي وظیفه ده چې باید برخه پکښې کې واخلي.
کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي وایي چې د موزیم او کتابتون لپاره دغه ودانۍ زیاتې اړینې وي او دوی به هڅه وکړي چې په دې برخه کې نور امکانات هم زیات کړي.
د افکو کمپنۍ په مرسته چې دغه نن مشتو شاهدان یو لس تجربه مځکه دغه کتابتون او موزیم لپاره دوی اختصاص ورکړی ده، نو هغه پلان دلته به تطبیق شي.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د عینومېنې د کتابتون د جوړولو ترڅنګ د کندهار په ځینو ولسوالیو کې هم د کتابتونونو د جوړولو پلان لري. په کندهار کې ټول 145 دولتي او شخصي کتابتونونه موجود دي چې یوازې یو د میرمنو لپاره ځانګړي سوي.
د بلخ له زندان څخه آزاد شوي ښځې د امید امن کور ته پناه وړي. په کورنیو کې د اختلافاتو موجودیت د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او ویره هغه عوامل دي چې د بلخ له ښځینه محبس څخه آزاد شوي زندانیانې له ګونګ او ناڅرګند برخلیک سره مخامخ کړی دي. په دې اړه له بلخ ولایت څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی راپور واوري.
لویسه هغه شلکل نه چلی ده چې د زندان څخه له خوشی کې دوه وروسته یې د امید امن کور ته پناه راوړي. دا نجلۍ وایي چې نه پلان لري او نه یې هم مور ژوندی ده، خو خپل تره په زور د یو بوډا سړي په نکا ورکړه. هغه وایي خوندې سربیره پر دې چې نفقه نه ورکوله، د هغه زیات وهل او ټکولو له کور څخه تېښتې ته اړ کړه او بالاخره زنداني شوه. هغه چې په مستعار نوم خبرې کوي وایي چې د مرګ له ویرې او د کورنۍ د نشتون له امله یې دې امن ځای ته پناه راوړې ده.
کوکایین بود به خاطر کې مر به مردکه فروخته بود، دا خاطر دوباره من نمیخواست که بگیرم، به خاطر من اگه دوباره تو برای با زندگی کنی دیگه کنی ما میخوایم که تو از بین ببریم.
یوازی لویسان دا چه پتون لکه دی نوره دودون و حاکمیت افغانی ننگ و غیرت لدی سر نوخت سر مخ کرده. شگوفه بلا مرمن دا چه تخپل خوان نمشروع وقتونو تی سر نریتید کرده او فحشاته مخ نکرده. دیخزی هم تخپل شوند و موده لکورس خد دی تخت پتور زندان که تیره کرده او وی چه و روز تا محکمی ورته دی بگناهی فیصله و اوله او لخپل و دره ما شمان سر پا مزار شریف که دی امید پا من کور که ساتل کیه.
زندان ماندم محکمه اول به من برات داد، فهمید که من بیگناه بودم، باز برات داد مرا و باز از اونجا کشیدن اینجا آوردن. اینجا مادر مرا نبرد، کس کوی دیگه ندارم، سیت پل مرا کی میبره، کی نگاه میکنه.
شوګوفه چې هم په مستعار نوم خبرې کولې وای خواندې هغه فحشاته مجبوروله او د هغې له دې غوښتنې سره د مخالفت په تور زنداني شوه، خو له ازادۍ وروسته د نوموړې او ماشومانو ژوند یې له خطر سره مخ دی. د امید امن کور د مزار شریف په مرکز کې موقعیت لري او ساده کور تر سترګو کیږي. تر ډیره د ټولنې د معمولي کسانو د کور ګمان پرې کیږي، خو بې خبره له دې چې دلته له زندان څخه آزاد شوې ښځې د بیا ځل لپاره تربیت کیږي او ورته روزنه ترسره کیږي. د دې بنسټ مسؤوله ریحانه کریمی وایي چې دلته 14 ښځې له دریو ماشومانو سره ساتل کیږي او تر دمه د څلورو کلونو په ترڅ کې 145 ښځې له خپلو کورنیو سره د بیا ځل لپاره یو ځای شوې دي.
برفعلن خو 16 خانم ستفلس که در اینجا زندگی میکنن. اولین برنامه ما تجدید تربیت است، چون در زندان جایی بوده که برای خانم‌ها جای خوبی نیست، اینا آمدن اول تجدید تربیت میشه که از نگاه رفتار، روش و از نگاه اخلاق باید اینا تربیت شن.
دومید امن کور د ښځو لپاره وظیفوي اسانتیاوی هم مساعد کړي دي. دا په مزار شریف کې د ښځینه زندان د دروازې غږ دی، هغه ځای چې د نظامي پولیسو اډې په شان جوړ شوی دی. د دې زندان د چارواکو په خبره چې پکې 16 ښځې په مختلفو جرمونو زندانی شوي دي، خو اکثریت دا ښځې د قتل او له کور څخه د تېښتې په تور د سیمې خاردار پوښلي کور ته راوستل شوي دي. د ښځینه زندان مسؤول سمونوال محمد یعقوب وایي چې د روان کال په ترڅ کې درې ښځې له دې محبس څخه د امید امن کور ته استول شوی دی.
درې نفر چې دوی نسبت د نداشتن د محرم شری نو دوی موږ و رسما مکتوبی رسمي و ریاست امور زنان د ولایت بلخ ته معرفي کړه چې بعدن دغه طریقه څخه خاني امید ته ولاړه دي.
د خوانه خپلوانو لخوا فحشاته د خزو مجبورول هغه څه دي چې ډیره خزي اله کورس خطه ته مجبوري کړی دي او په همدې جرم بیا دوی زندانونو ته اچول شوی دي. بنفشه هم د غجلې مستعار نوم دی چې د خوان لخوا فحشاته اچول شوی و خو هغه د کورس خطه ته وکړه او اوس محکمه ورته د شپخ کله قائد حکم ورکړی دی. هغه یې پړه وای
نه مجبور بودم دس به کار زدم. مجبوریت من اینه که شوی من کارهای بد بد من کرده زم خاطر پرار کردم. از خود من خواستم کارهای بد از کتش ام دست شام. من نمیکنم.
دیگه چولا قانون سخه ده مدافع بنسرطون ده معلومات پر بنسر چه پدی ورسته یو که پتونه که ده ناوره دودون حاکمیت پا کورنوی که ده تارتی خوالی ده کچی زیاد ولی او پا جبر ودون حقا وامل دی چه لکور سخه ده خزو ده تخت کچه یه نسبت بل هر وقت زیاده کرده. مجب رحمان حبیب زی از دی رادیو مزار شریف.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا روان اخبروانی پا دوام که جوان پا شیبو که پروگرام لروخو مخکی دا پاکستان او ایران پا عرد دو راپورونه. دا پاکستان پا کراچی شهر که یو مدنی فعال او پخوانه جورنالیست خورم زکی تیرش پا نامالوم و وستوالو پا دزو وشلی او یو بل جورنالیست سخت تپی کلیده. زکی دا افراطیت پر زد پا طولنیز و رسانوی که لیکنی کولی او دا استوابات دا سر جماعت پر پخوانی امام مولانا عبدالعزیز په پاکستان کې د مذهبي فرقه پالنې تور پوری کړی او د هغه په ضد په مظاهرو کې برخه اخیستې ده. د وژنې مسؤلیت یې تر اوسه پورې چا په غاړه نه ده اخیستی. نور تفصیل له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل په راپور کې واورئ.
د پاکستان یو نومیالی مدني فعال خورم زکی چې پخوا یې د ژورنالیست په توګه هم په رسنیو کې کار کړی تیر ماخوستن په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې له خپل یو بل ژورنالیست ملګري سره پر هوټل ناست و او ډوډۍ یې خوړله چې ناڅرګندو موټر سایکل سپرو وسله والو ورباندې نابببره ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د کراچۍ د پولیسو یو مشر مقدس حیدر رسنیو ته ویلي خورم زکی د کراچۍ د شمالي برخې په یولسمه تپه کې له یو بل ژورنالیست راو خالد سره پر هوټل ناست و او ډوډۍ یې خوړله چې په دوو موټر سایکلونو سپاره څلور وسلوال ورته راغلي او ډزې ورباندې کړي دي چې په نتیجه کې خورم زکی راو خالد او یو بل دوی ته څیرمه ولاړ کس اسلم سخت ټپیان شول. د پولیسو په وینا په پیښه کې ټپي درې واړه کسان سمدستي د کراچۍ ښار اغا خان روغتون ته یوړل شول چې هلته خورم زکی د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. خو وایي د هغه د ملګري ژورنالیست راو خالد حالت هم د اندېښنې وړ دی. پولیس وایي د پیښې له ځایه یې نولس تشې مرمۍ ترلاسه کړي دي. خورم زکی د پاکستان یو له هغو زیاتو مدني فعالانو څخه ګڼل کېده چې تل یې په پاکستان کې د افراطیت او مذهبي فرقه پالنې په ضد او د بشري حقونو د دفاع لپاره کار کړی. د مخکې په رسنیو کې د ژورنالیست په توګه هم کار کړی او په دې وروستیو کې د لیټس بیلډ پاکستان یا راسي پاکستان جوړ کړو په نامه فیسبوک پاڼه چلوله چې شاوخوا 215,000 کتونکي لري. هغه په ټولنیزو رسنیو کې زیات فعال و او پرون یې تر خپل مرګ څو ساعته وړاندې هم پر خپل فیسبوک پاڼه د لندن د نوي ټاکل شوي ښاروال په لیکل شوی پوسټ کې پر پاکستانیانو نیوکه کړې او غربي ډیموکراسي یې پکې ستایلې ده. دی په دې پوسټ کې وایي صادق خان پاکستانی نه دی، برتانوی دی. د هغه په دومره ځلیدو او بریالیتوب کې د هغه خپل زیار او د مساوي فرصتونو لپاره د برتانیا نظام لاس لري. د همدې پوسټ په یوه بله برخه کې وایي زه د غرب سیکولر ډیموکراسي ستایم. د تکفیر دیوبندي وهابي ترهګرۍ او د اسلام په نامه د ډار او کرکې په دې زمانه کې برتانیا له هر ډول توپیر پالنې او تعصب پرته په نړۍ که د بشری تمدن د ستر مرکز ثبوت ورکړ. آیا موږ کوم احمدی، هندو یا عیسائی د صدر اعظم په توګه ټاکلی سو؟ زکی د اسلام آباد د سره جماعت پر پخوانی امام مولانا عبدالعزیز باندې هم نیوکې کولې او پر هغه په پاکستان کې د فرقه پالنې او افراطیت د خپرولو تور پورې کړی وو او په هغو احتجاجي مظاهرو کې هم ګډون کړی وو چې مدني فعالانو د مولانا عبدالعزیز په ضد وروسته له هغه پیل کړی چې په مرکه کې ویلي وو چې د پېښور پر ښوونځي هغه وسلوال برید نسی غندلی چې لزګونه زده کوونکي او استادان پکې وژل شوي وو. په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې د پاکستان اکثرو مدني فعالانو د بشري حقونو مدافعینو او سیاسي څېړونکو د خورم زکی وژنه په کلکه غندلې ده. د خورم زکی د وژنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د یادونې وړ ده چې یو کال وړاندې هم په همدې کراچۍ ښار کې د بشري حقونو یوه ښځینه فعاله سبین محمود ووژل شوه. سبین محمود د 2015 میلادي کال د اپریل پر 25 نیټه هغه وخت ووژل شوه چې د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان له مشر ماما قدر بلوت سره د ورکو بلوچستان په اړه په جوړ سوی سیمینار کې برخه اخیسته او په خپل موټر کې کور ته پر لار و چې داز ور باندې وسوې.
له کوټې څخه د براکوال میاخیل راپور. ایران وایي د دې هیواد یو شمېر افسران او سرتیری د سوریې حلب ښار ته نږدې په جګړه کې وژل شوي دي. په سوریه کې د بشار اسد له رژیم څخه د پوځي ملاتړ د پیل څخه را پدې خوا دا د سوریې په جګړه کې ایرانی ځواکونو ته تر ټولو لوی مرشوب لده. په دې اړه رضوان مراد موضوع تفصیل اوروي.
د ایران د سپاهی پاسداران یو چارواکی فارس خبری آژانس ته ویلي د دوی دیارلس پوځي سلاکاران د جمعې په ورځ د حلب ښار د جنوب لویدیځ په خان تومان سیمه کې وژل شوي دي. دغه ایراني مقام چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي دا کسان له سخت دریځو وسلوالو ډلو سره په وروستیو نښتو کې وژل شوي. د هغه په خبره په دې جګړو کې یو شمېر ایراني پوځیان ژوبل دي. اسوسییټډ پریس اژانس وی د خان تومان سیمه په جګړه کې لسګونه کسان وژل شوی دي. راپور نوای په خان تومان سیمه کې پر ایرانی سرتیرو بریت د دریو سخت دریزو ډلو جیش الفتح، القاعده او جبهه النصره له خوا تر سره شوی دی. جیش الفتح سخت دریزی ډلې په ټولنیزو شبکو د وژل شوو ایرانی سرتیرو او شیعه وسلوالو د مړو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړي دي. که څه هم د امریکا او روسیې په منځګړتوب د اونۍ په سر کې د سوریې په حلب ښار کې اوربندو شو، خو د دې ښار په څنډو کې جګړو بیا هم زور اخیستی دی. په همدې حال کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سلاحکار علي اکبر ولایتي تیره ورځ په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره وکتل او د دې هیواد په جګړه کې له هغه څخه د تهران د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. بلور ته بیا د روسیې د دفاع وزارت وایي د سوریې په حلب ښار کې شوی اوربند د دریو نورو ورځو لپاره هم تمدید شوی دی.
د ژوند رنګونه.
نوم مې رحمجان دی، د ګوشتي ولسوالۍ اوسیدونکی یم، سرباز یم. دلته
لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي سرباز، ته په خپل سر باندې لوبې کې ولی ته سرباز یا سرتیری؟
زه خو د وطن خدمت کوم او دا په هر افغان باندې فرض دی. دا د وطن خدمت دا باید چې موږ ټول افغانان ټول ورونه باید چې ټول دا خدمت وکړي.
اوس خو حالات لږ ګډوډ دي، جنگ بم وی کله دې مخامخ جنگ کړي؟
هو ډیر، ما په زیاتو ولسوالیو کې وظیفه کړې. په شیرزادو نه اول چې زه عسکر شوم، شیرزادو ته لاړلم، شیرزادو نه بیا رالم خیوي ولسوالۍ ته، خیوي ولسوالۍ نه لاړلم ګوشتي ولسوالۍ ته. نیانتې داسې ډیر جنگي دغم کړي دي، یعنی جنگونه هم راباندې شوي، ښه ډیر ډزې راباندې شوي دي. خو الله پاک ساتلی، دا وطن خدمت دی، دا په هر مؤمن مسلمان باندې فرض دی.
کله داسې شوي دي چې تاسې له دښمن سره مخ شوي، جنگ هم کړی، هغوی ته هم تلفات اړولي او زړه دې پې درد کړی؟
هو داسې اکثره وخت شوي دي. یو ورځ شیرزادو ته لاړلو، یو سړی سره م قتل نږدې نه، خو چې دغه شو هغې خوانه مونږ باندې طالبانو موټر راغې، خو چې دغه شو مونږ ترېنه تیښته وکړله. خدایشته هغې مونږ باندې ډزې وکړلې. خدایشته چې دا مسلمانان رونه، یعنی مونږ هم افغانان یا هغه هم افغانان دي، ولې داسې یو ناوړه کار وشي چې دا خلک قتل ته ورسي؟
ستا په خپله پیغام څه دغه جنګیالیو ته چې تا سره جنگ کوي؟
زما پیغام ورته دا دی چې بس کې نوره، دا جنگ او جدل بس کې، زه سوګیم او هغه سوګ دی. زما افغان یم او هغه افغان دی. د یعنی د نور خلکو په لمسون باندې د خپل افغانان یو تر بله باید چې نور ونه وژي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن پر رنگونو غږیږو. آیا په هغې چې په افغاني ټولنه کې د بیلابیلو رنگونو په وړاندې د خلکو برداشت څه دی؟
سور د نارینه لپاره بد ښکاري، کنه ښه نه ښکاري، او خصوصا ګلابي رنگ
سور رنگ زنانه دی پر خخ کاری گی
من گنی کده خواهی بکی اغا منی کرد لگ دیر شان از کاغا چه کفتر بازی و داش پیلای و خلا داغا تور رنگ کالای از کن
هر چوک چه تور رنگ خواهی اغا باید حکیم کماندانی اغا خپل اراده باید پا بلب تحمیل کی دا بل چه اراده باید و نمون او دا سنو دا غلی
په نننې خبرونه کې د مختلفو رنگونو پر ځانګړونو په وړاندې په باورونو او استعمال غږیږو راځي فرشتي مرسل ته وکشي
درنو اوردونکو کچیر موږ خپل چاپیریال ته زیر شونو د نتیجې ته به رسیږو چې چاپیریال مو د رنگونو یو ټولګه ده د دغه رنگونو پر وړاندې د هر انسان ذوق ځانګړی دی رنگونه هم ځانګړي معنی لري سپینې د سولې سوری دی مینی، شین دی امن، او دی تاوار تا نور هم پا سمبولیک دول کارول کیگی. دی لغمان ولایت او سیدن که سیدا جان اوائی چه دوی دی نارینا او خزینه اول پارا زانگری رنگو نکاروی او زین رنگو نه دی زانگر و ماناو در لدون کیدی.
او لغمان غرانه یا سهه ده پا اغو سهو که دی لباس پر ارتباط بانده کدر تاو ایما سر رنگو نه دی زنانو دی پار دی، سپین رنگو نه او دا دی مردانه دی پار دی. چون تور چه ده تور دوالو تا استعمالیگی. لپاره دې چې اکثره تور خلک نه خوخې د جګرخونې دي کنه او سړی جګرخونې وي سور د نارینه لپاره بد ښکاری کنه خنه ښکاری او خصوصا ګلابي رنگ سور رنگ زنانه لپاره ښه ښکاری دي بیا په دې کې د ځوانو د زړو دي د ځوانو رنگونه یو قسم خوخې دي د زړو بل قسم چون شوخ رنگونه چي دي هغه د ځوانانو خوځ لپاره دي چې کوم ساده او بسيط رنگونه دي هغه د زړو خوځ لپاره دي زړه خلک داسې کوشش کوي چې زه یو مثال مړي ژوندۍ ته ځم او خپل خپلوانو کر ځم دغه لباس واغوندم چې په هغه باندې د خلکو میلان رې نسی هغه باید محیط کې نقطه نارنګي نه وي سنگین رنگ وي د دې لپاره سنگینیت خوښي زړې ښځې خاکي رنگ وي تور رنگ وي ګلداره ټوټه وي نو ځوانه زنانه چې دي رنگونه د شوخ خوښي ګلابي رنگ او لکه شفتالي رنگ او زیړ رنگ او خو رنگونو کې تقریبا واته رنگ دي کنه اکثره د خوښي او چا چې مثال میړي ایران کې وي یا مسافر وي هغه جګرخونه وي داسې رنگ وي چې هغه خلکو ته نقطه نارنګي نه وي
تور رنگ هغه رنگ دی چې اکثره وګړي خوښوي خو په بیلابیلو ټولنو کې ځانګړي معنی لري او شاید یو لامل دا هم وي چې له هر ډول رنگ سره په اسانۍ جوړیږي خو په ځینو وختونو کې تور رنگ بیا د نویو واده کړلو لپاره غوره نه ګڼل کیږي د کابل ښار اوسیدونکی احمد ګل راته د تور رنگ په اړه کیسه کوي
زما د سترګو لیدلې حال دا دی چې دوه فامیلونه سره دوستان شوي وو د خپل دوستي شروع کړې وه یعنی یو فامیل بل ته نور ورکړې وه دا د دې په خاطر چې هغه واده سربرا کې په د اول جوړه کې کله چې کولی ورته راوړي دوی په ډېر خپل رغبت باندې په ډېر خپل ذوق باندې تور کالي دغه عروس لپاره اخیستي وو نو باوجود چې دا ډېر ښه کالي وو ډېر جلبلي کالي وو او ډېر ښایسته کالي وو د دوی په نظر اما کله چې دوی فامیل ته راغلل د کې دومره بد انعکاس وکړه چې دوی په اصطلاح یو بل رنگ ورکو یعنی رنگ دا ورکو چې د یو شګوم بد لري په موږ باندې د تاواله مختره وړي په دې حساب د دوی روابط په دې باندې خراب شول دا چې که په نورو شانو هم د دوی روابط خراب شوي وي اما اساس تعداب دغه خبره شو چې تاسو موږ تاواله تور کالي راوړي
د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد سبحان بیا وایي چې دوی تور کالي نه اغوندي دا چې لامل یې څه دی لاغه به یې واورو
من غنی کده خدای به که هغه منی کړل ډیر شانس کاګه چې کفتر بازی او داش پیلای و هله دغه تور رنگ کاله اوس کا د ما قطعاً من یتونه حتی بوتم تور ناغوند لباس او کمیز داشم و پتاز باندې خشو ګون نلری و پتاز باندې نه زیانه مطلب هغه نو شګون دا چې ما په خپل سر ګرځر حال یو کلی مؤاخذه او تور ډیر که په قیمت می اخیستو هم دغه دکانو کې بازار کې چې هغه اول شو سره داسې جاله شو چې بیخي بلند ښکارید ما دا هر څه په کار شو بیت نه دکاندار ته ویل وای والا سیلا در کینو رې چا شکایت نه کړی هغه وای تاسو ته حساب در کوم معلومه نه کوم لري بس وای چې نه کوم لري وای ما خپله درشه
د نوموړي په خبره چې اکثره وخت د کورنۍ غړي خپل عمر ته ګوري او د عمر په تناسب د جامو لپاره رنگ غوره کوي محمد اکبر کوچای اکثره وخت سپین رنگ کالی اغوندي دای بیا د رنگونو پر وړاندې موجود شګون نه مني
سپین رنگ به زیات خوخی که مونږ تر زمونی ماما زمونی یو خاندان مونږ تقریبا 200 کور ټول سپین کالی کو کوچان د سپین عادت گزه د سپین کالی نه پتور کالو کې نه پسرو کې نه پسپین کې دا طرفه ده خدای کی که سوې شي بشو مت غلط فکر وکړي چې ما پر غلط زیه
دینی عالم نورالله کوثر بیا د رنگونو پر وړاندې د بد شګون په اړه د اسلام مبارک دین نظر تاسې بیانوي.
د اسلام له نظر نه بدفعلی یا بدشګومی یا بدمرغی یا بدشګومی نیول دا په اسلام کې اصل نه لري. په اسلام کې دا عمل ناروا ده. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای لا طیره فی الاسلام. په اسلام کې بدفعلی یا بدشګومی نیول نشته، ځکه اسلامی شریعت په نیکو باندې بنا ده. کله کله دا سوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نیک فعلی نیول ده، نیک فعلی جایز ده او دا یو نیک ګمان ده په الله جل جلاله باندې.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ پخوانی غړی پوهاند رزقی نړیوال د رنگونو د ارزښت په اړه وایي چې د رنگونو د خوښونې د ذوق له مخې هم انسان په رواني لحاظ پیژندل کیږي.
رنگونه د هغه پدیدې دي چې په خپله خدای یو انسان ته ورکړي دي. موږ د دغه رنگونو په حساب باندې په خپله د انسان درونی شخصیت، عاطفي حالت او داسې نور هغه څه چې د ده په وجود کې دي او باطني شکل لري، هغه موږ د رنگونو د معیار په حساب باندې پیژنو. مثلا غواړو چې د یو شخص په باره کې معلومات حاصل کړو، اول د هغه نه پوښتنه کوو چې ستا کوم رنگ خوښیږي. کله چې وویل چې زما دا رنگ خوښیږي، بناهن موږ کولی شو چې د هغه سره هغه لازم برخورد وکړو. د مثال په توګه که دا ووایي چې زما سور رنگ خوښ دی، بناهن د ده سره مثلا په خبرو کې په مراوده کې باید ډیر احتیاط وشي. لوشر یو عالم دی چې د رنگ د مشخصاتو په باره کې تحقیق کړی دی. هغه وایي چې اووه رنګه دي، دا سپین رنگ چې ورسره ملګری کوي اته رنګ وایي، سور رنگ دی، نارنجي رنگ دی، زیړ رنگ دی، شین رنگ دی، آبی رنگ دے، نیلی رنگ دے او بنفش رنگ دے. من تا منگے پدی رنگونو کی دا نہ محدود ہو، زکہ نہ محدود ہو چ پخپل دا رنگونو یو د بل سره چ خلتی گی. اگر خاصیت چ اصلی رنگ لری په خاصیتونو کی هم تغیر زیزی، نو بنا ان دا رنگونو چ یو د بل سره مخلوطی گی. مثلا اتو په اتو کې ظرف کا چلوش پیت کیږي، نو بنا ان د رنگ مشخصی په اساس کې منګه پمدی وو یا اتو رنگونو کی پیژنو.
پوهان نړیوال بیا وایي یو شمیر ځانګړي رنګونه که څوک خوښوي، هغوی ځینې ځانګړتیاوې لري او د همدغو ځانګړتیاوو پر بنسټ یې د ژوند چارې په غیر شعوري توګه برابرېږي.
دغه مشخصات موږ په رنګونو کې ګورو. د مثال په توګه تور رنګ دی، هر څوک چې تور رنګ خوښوي هغه باید حاکم وي، قومندان وي، هغه خپله اراده باید په بل تحمیل کړي، د بل چا اراده باید ونه مني او داسې نور ټکل لري. نو بناهن که چېرته دوه جوړه وغواړي چې واده وکړي، دواړه تور رنګ خوښ شي، نو بناهن دوه قومندانان په کور کې نه ځایږي، ځکه په یو کن کې څو ملنګان ځایږي مګر په یوه کار کې دوه پاچاهان نه ځایږي. نو بناهن د دوی ژوند تر اخره پورې دوام نه کوي. بل رنگ سور رنگ دی چې عیانن د تور رنگ شکل باندې هغه هم دی. سور رنگ څنګه هر څوک چې سور رنگ لري کیږي، دا متحیز کیږي، زر عصبي کیږي، زربان ته زړی جګیږي او بالاخره زود رنگ هم دی دغه هم دی. نو بنا ان د سور رنگ چې څوک خوښوي، نو که چېرته دواړه د مرچو په څټه به سواری په وړه خبره به میړه او ښځه به جنګونه به وي، بس خبره به ډیرو کشالو ته وباسي. ان دوی انعطاف نه لري، دوی گذشت نه لري، چې نه لري بنا ان د دوی ژوند هم تر اخره پورې نه پاتې کیږي. من ته سور رنگ یو خاصیت لري، هغه دا دی چې څونه چې انتک رنگ دی په ډیره کمه خبره باندې وي ته خوشحالیږي. هم د دوی په من کې یو رنگ بل هم شته دی، دوه رنګونه دي چې هغه یو قرمز رنگ دی او یو بنفش آبی رنگ دی. په دې کې مثلا په خپله روان پیژندنې د رنګونو عالمان وایي چې باید هلک او جنۍ باید په دا دواړو کې موافق نظر ولري، او که چېرته موافق نظر دوی ونه لري لکه د تور او د سور رنگ په حساب باندې متضاد دغه ولري، د دوی ژوند داسې معنا لري چې مثلا یو 14 کلن جلۍ د یو 8 کلن سپین ږیري سره واده وکړي.
درنو اوریدونکو، نننې خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
نیم چې زړه مې ډیر غم خوږیږي دا ستا په تلو منی چې کورم کله چم خوږیږي آوازې زنه يم چې